د سهار شپږ نیمې شوې ورځو لنډو خبرونو ته. ټاکل شوی چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د جګپوړي غړي ګیلمن وزیر جنازه نن جمعه په شمالي وزیرستان کې په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. د دغه غورزنګ د مرکزي شورا غړي او نوموتي شاعر ګیلمن وزیر د چهارشنبې په شپه د اسلام آباد په یو روغتون کې څا ورکړه. پر نوموړي څو ورځې مخکې په اسلام آباد کې کسانو برید کړی و. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي ګیلمن به نن مازدیګر د هغه پلرنۍ ټاټوبي رزمک کې د اسدخیلو په کلي کې خاورو ته وسپارل شي. په هغو ویډیوګانو کې چې پر خواله رسنیو خپرې شوې ښکاري چې د ګیلمن وزیر د جنازې موټر د افغانستان پر درې رنګه بیرغ پوښل شوی دی. ګیلمن وزیر په خپله شاعرۍ کې د لوی افغانستان یادونه کوله او ډېر کله د افغانستان بیرغ پر اوږو پروت و. هغه په خپلو ویناوو کې تل د پاکستان د حکومت او د دغه هیواد د پوځ پر پالیسیو انتقاد کوو چې په همدې طور په 2023 کال کې ونیول شو او اته میاشتې په زندان کې تیرې کړې وې. د پښتون ژغورنې غورزنګ پر ګیلمن باندې بریدګر آزاد دا وړیا دوی چې ویلې دي له شاوخوا لسو نورو کسانو سره یې پر هغه باندې برید کړی دی. د برېټانیا د حکومت د مرستو پر څارنې یو کمشنر وایي هیواد یې باید په افغانستان کې د ښځو د ملاتړ او د برېټانیا پر مرستو د څارنې لپاره خپل ډیپلوماتیک حضور بیرته احیا کړي. هوګ بیلی چې په مې میاشت کې کابل ته تللی ویلي دي د ده په باور افغان ښځې او غیر دولتي مؤسسې د لویدیځو هیوادونو د ډیپلوماتانو د حضور هرکلی کوي او وایي هغوی کولی شي د ښځو په اړه خپل نظریات له طالبانو سره شریک کړي. د افغانستان لپاره د سعودي عربستان سفیر کابل ته له ستنېدو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل پرون په ایکس پاڼه باندې لیکلي په دې کتنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو تمرکز وشو. د راپور له مخې د سعودي عربستان ډیپلوماتان د 2023 کال په فبروري کې د امنیتي دلایلو له امله له کابله وتلي وو. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال د کابل په ګډون د هیواد په شپږو ولایتونو کې د صادراتو د پروسس زونونو د جوړولو خبر ورکوي. ملا عبدالغنی برادر پرون د صادراتو د ملي ورځې په نمانځغونډه کې وویل دغه زونونه به د افغانستان پر صادراتو د پام وړ مثبتې اغیزې وکړي. او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې شاوخوا 15 لکه کسان په غزې ترانګه کې له سخت لوږې سره مخ دي. دغه سازمان پرون په خپله ایکس پاڼه لیکلي سرچینو ته محدود لاسرسی او محدود امکانات د دې سبب شوي چې اکثره کورنۍ ونشي کولی د اړتیا وړ مرستې ترلاسه کړي. په اوس وخت کې غزه په بشپړه توګه د اسرائیل لخوا کلا بنده ده. د مرستندویه سازمانو په وینا په غزه کې د 9 میاشتنۍ جګړې په نتیجه کې شری وضعیت ډیر خراب شوی او د جګړې د پاتې رسیدو څرک نه لګیږي. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د اسرائیل لخوا په بریدونو کې 13 زرو زیات ملکی وګړي وژل شوي خو دا شمیر د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی.
اساسي او بشري حقوق د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د افغانستان په دولتي ادارو کې د رسمي مامورینو په حق باندې خبرې کوو. لمون سره ملمه دی د کډوالو د حقوقو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال احمد الله صدیقي. نوموړی په پایل کې د افغانستان په دولتي ادارو کې د مامورینو د حقوقو په اړه خبرې کوي.
افغانستان کې خاصلن سیدا چې لیبر لا په افغانستان کې کپونوم لیبر لا وکنه، یعنی هغه ځینې قوانین چې وو د کارمندانو قوانین یا د کارګرانو قوانین هغه په افغانستان کې په نوم واسي. دا سه یو سنو چې هغه ته باید په هغه کتل شوی وای ورته هغه د کار قانون چې ورته وای لیبر لا چې کوم چې لیبر لا د کار هغه قانون دا په افغانستان کې کوو نو چا نه عملي کوو. واسطې پکې ډېرې وې، استعداد معلومه نه وه، کار اهل کار ته نه سپارل کېده. یو ډاکټر به و هغه په انجینرۍ کې مصروف و، انجینر به و هغه په طبابت کې لګیا و، یعنی هغه کار اهل کار ته نه سپارل کېده. او په عین حال کې جاب ډسکرپشن چې ورته وایي کنه د کار هغه تفصیل هغه معلومه نه وه. مطلب یو کس چې واسطه درلوده هغه په چوکۍ باندې ریاست کې رئیس بناست، لکه دا اوسنی نظام که تاسو اوس هغه وګورئ ملا دی خپله وزارت د تجارت مخې ته بیایي. نو پخوا هم جمهوریت کې هم داسې و، اوس هم همدغه سي حالت.
بله، کله چې یو څوک مقرریږي دی بیا په هغه ادارې باندې بیا په لوړه سطح په یو حاکم نظام باندې کوم حقونه دی لري چې په غذای د کار کې د ته باید ورسیږي؟
په حاکم نظام چې کله یو کس مقرریږي یو چیرته د کارمند هغه کوم حقونه چې د کارمند حقونه ډیر زیات دي، حق او حقوق چې ورته وایي، لکه اول کې ورته شروع کو دغه کوم تنخواه چې ورته وایو هغه تنخواه باید نظر په مارکیټ باندې وي، د بازار بازار په نسبت د موقف او د مارکیټ او بازار لیدو سره هغه ماشه باید ورته ورکړل سي، او بل خبره ماشه باید په وخت ورکړل سي. ساتونه د کار ساتونه باید څومره وي هغه باید سټانډرډ وي چې څلوېښت ساعته دی معمولا په ټوله نړۍ کې. اوور ټایم چې هغه اضافه کاری چې ورته وایي چې هغه باید یو نیم چند حسابېږي هغه باید ورته ورکړل سي. په عین حال کې د دوی هغه کلنۍ رخصتي چې ده، رخصتي ځینې دولتي رخصتیانې چې وي هغه باید د پیمنټ ورکړل شي. سیک لیو چې ورته وایي یا مثلا د ناروغۍ کوم رخصت وي هغه ورته ورکړل شي. او میټرنټي لیو لکه یوه ښځه که وایو هغه که مثلا کله اولاد دنیا ته راولي نو هغه درې میاشتې خپل رخصت وي. دغه مسایل هلته دي، دا یوه موضوع ده. بل حق حقوق دا وي چې مطلب هغه ته هیلت ایشوز چې ورته وایي یا مثلا هغه طبي کوم ګټې چې دي هغه باید ولري. دغه هغه مسایل دي چې دوی باید یو کارمند ولري. بل مهمه خبره پکې دا ده چې د کارمند حق او حقوق نور هم لري چې په دې کې باید هغه تعصب ونی شي، د کارمند سره باید تعصب نه پاک وي. نو دا هغه حق او حقوق دي چې یو کارمند یې په دولت باندې لري که په نظام کې وي که په ارسي وي. که اوس خبره راشو بیرته افغانستان ته واړو، متاسفانه په افغانستان کې داسې مسایل نشته. هماغه موضوعات دي چې په افغانستان کې یو خودسي چې کانټراکټ د قراردادونو معمولاً چې وي دلته په امریکا کې که نور نړۍ کې وګورو کانټراکټ اټ ویل ورته وایي، یعنی په هر حالت کې کولای شي چې کانټراکټ د دواړو طرف لخوانه که کارمند یې پریږدي او که هغه کوم اداره او مربوط اداره چې ده اني ټایم یعنی هر وخت کولای شي چې هغه کوم قرارداد چې ده د فصل
دا راته وایي چې افغانستان ته به وګورو چې څومره دغه حقونه پکې ادا شوي دي.
په افغانستان کې حق او حقوق خو نشته، ځکه چې یو چیرته چې قانون نه عملي کیږي، قانون نه پلي کیږي، نو هلته به د کارمندانو حق او حقوق وسوي. یو وو صحیح ده چې تاسو به معاش درکول کیږي او هغه کوم ساتونه چې دي هغه سټانډرډ ساتونه نه دي. څوک پنځه ساعته کار کوي او کس چې وسطدار او په ډېر شل کال نظام کې وګورو او کس چې وسطدار او سهار به ته ماښام به کله به ماښام را ووته کم سات که به دفتر کې به وو په واټسپ په ګروپونو باندې به خپل کارونه مخې ته وړه. دی هغه که نظامي بخش ته لاړ شو په جنګونه به په واټسپ باندې کوي، ټول دولتداري په واټسپ له طریقه مخې ته وړه، خپله به فزیکل هلته حاضر نه وو، کار به اهلکار ته نه سپارل کېده، ماشونه په هغه مارکیټ په سطح باندې به نه وو، د کوم سټنډرډ چې د مارکیټ بازار دی پوزیشن به معلوم نه وو. په ډېریو ځایونو کې کرپشن یا فساد ډېر زیات و، نو په همدغې خاطر باندې یو چا نه شو کولای چې یو کارمند په زړه نه کار وکړي. ځکه چې یو لیسانس که تا ولیدی مثلا پوهنتون به لوسه څلور کاله دوه کاله به ماسټري کول، هغه چې یو چیرته نه مقررېده په 10,000 افغانۍ، او یو کس چې وسطداره به وو هغه به په 2,000-3,000 ډالرو باندې مقررېده. نو دغه یو چیرته چې لیبر لا، یعنی ما مخکې وویل چې دا د کار د کارمندانو هغه قوانین نه وي او که وي هغه نه عملي کېږي، نو هلته طبعاً دغه فساد دغه مسایل کېږي. نو په افغانستان کې که په ټوله کې ووایو که 10% ځایونو کې 80% هغه هغه ارګانونو کې حق او حقوق ورکول کېده چې هغه خارجي مؤسسات ول، په هغه کې هم مداخله ډېرې زیاتې وې، فساد ډېر زیات و متاسفانه. او نور که دولتي وظایفو ته وګورو خو به دغه وضعیت خراب و.
څومره یو بد تاثیر لري دا په خپل مامور د دولت باندې، او بیا چې مامور د دولت سم کار ونه شي کړای بیرته په حکومت باندې په یو هیواد باندې څومره بد اثر کولای شي دا ډول مسایل.
اثر که د څو لحاظه که سړی ورته وګوري، که رواني لحاظه وګوري په خپله کارمند باندې ډېر یو بد تاثیر لري رواني لحاظه، او که اقتصادي لحاظه ورته وګوري هم په کارمند باندې تاثیر لري هم په دولت باندې تاثیر لري. ځکه چې یو اداره یا یو ټولنه که هغه مخې ته مځي په کارمند او په هغه باندې مخې ته ځي په فامریکو او په قراردادونو او په کانټراکټونو او په اداره او په نظام او نظامداري او په دغه مسایلو باندې مخې ته ځي، که یو کارمند صحیح کار خپل د یوې ورځې کار که هغه په یو میاشت کې کوي، نو تاسو خپله فکر وکړئ چې دا دومره دا به څومره تاوان کوي هغه خپله ادارې ته. ادارې ته چې هغه څومره تاوان رسېږي هغه خو په یو صورت دولت ته څومره تاوان رسېږي، ځکه پروژې په دې باندې ودېږي. که پروژې په وخت باندې نه عملي کېږي هغه څومره تاوانونه لري، که چیرې پروژه هغه په وخت سره ډېرې خلک هغه وخت نه مخکې خلاصوي خو په سټانډرډ نه جوړېږي، دا څومره تاثیر لري. دغه ټول مسایل که ته بېرته راواړی دا بیا هم هغه کار اهل کار ته سپارلو ته وایي. ځکه چې که ډاکټر راځي په انجینرۍ کې کار کوي، د انجینرۍ پروجیکټ مینیجر کېږي، د مثال په ډول که تاسو د پروژو مدیر کېږي، نو دا خو طب باندې پوهېږي، هغه په پروژو مدیریت نه څه پوهېږي، نو طبعاً هغه به په یو واسطې له طریقه راغلی وي. نو په ټوله کې که وګورو تاوان هم نظام ته دی، تاوان هم اقتصادي تاوان لري، هم د فزیکي لحاظه، هم د انسانانو هغه روحي او رواني لحاظه که ورته وګوري په ټوله کې تاوان دی.
بله صدیقي صاحب، د افغانستان تاریخ ته چې ګورو دا چې یو مامور د دولت حق نه داده سوی او تر یو ځایه مامور د دولت هم خپل مسؤلیت نه داده کړی، دا ډول بیلګې ډېرې تکرار شوي دي د تاریخ په بیلابیلو پړاوو کې. موږ او تاسو د شاهدان یاستو چې په رسمي ادارو کې اکثر وقت اغا حق حقوق نرسیدل کارمند ته، کارمندم سم کار نکوه. خو اغا وقت بیا دومره و چې نارینه او ښځینه و ټولو کار کولی سوی کار ته تلل، مګر د طالبانو په نظام کې یا خو ښځې له کاره منع دي، په کور ناستې دي، بل ا د ګوتو په شمېر مېرمنې چې کار کوي معاش ورته 5000 افغانۍ که. د دغه دوه ګونی چلند په هکله تاسو څه وایه؟
متاسفانه که ورته وګورو طالبان نظام دا خو هغه طالبان هغه خلق دي چې دا هیڅ کله اوس نه شپږ کاله مخکې که تاسو وګورې هغه هماغه عین خلق دي. د دوی په کړنو کې د دوی دا افراطي ډله ده، افراطي ډله هیڅکله نه اصلاح کی. او زه خو دغه ښځو ته میرمنو ته وایم چې دغه 5000 باندې تاسې ستاسو نه ژوند جوړیږي او نه مړه کیږئ. د نه ښځه چې په کورو کې نه هیڅ پرېږدئ چې خپل همداسې دا ځینو وخت که د دغه ښې نظام په مقابل کې خپل حق او حقوق نه غواړئ دینه مرګ بیا ښیي. په دغه خاطر هم دا د افغان د یو ځوان د درد خبرې تاسو ته کوم، د زړه خبرې تاسو ته کوم. دا نه یو میډیا کې مخامخ یم خلکو سره، د خلکو هغه فیډبیک خلکو نه اخلم. خو دا یو موضوع شه. بله موضوع 5000 افغانۍ تاسو فکر وکړئ، یو چا چې 14 کاله تحصیل کړی هغه به ماشومان لري، هغه سره به کورنۍ وي، په 5000 افغانۍ او دوه بورجۍ وړه نه کیږي. نو دا به څنګه خپل دغه عیاش او عبادت او مکمل کورنۍ دغه مصارف دا به کوي؟ او په بل طرف ته که تاسو وګورئ، یو ملا یو چړي چې چېرته مکتب په مخ هم نه لیدلی او دوه درې سپارې ویلي، هغه یو چېرته ناست دي مطلب 50000 افغانۍ معاش اخلي. نو دا په کوم کتاب، په کوم قانون، په کوم اسلام، په کوم مذهب کې داسې یو راغلی؟ نو دا هر څه سرچپه روان دي. دا پروژه ده، دا د ګاونډیانو پروژه ده چې نه ستا عزت ته ګوري، نه ستا تعلیم ته ګوري، نه د افغانستان پرمختګ ته دوی کار کوي، ځکه دا هغه پروژه ده چې په اشارو باندې دوی ګډیږي. عامیانه که تاسو ته ووایم، د دې خلکو سکرپټ بل چا سره دی، فقط دوی لولي همداسې عمل پرې کوي. نو متاسفانه دا چې افغانستان بیا 100 کاله وروسته وغورځو د پرمختګ طریقه که ورته وګوري، جمهوریت 100 کاله جمهوریت خو داسې و چې که هر څه یو نظام و، که صحیح ده ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې درلودلې، خو بیا هم یو سیستم و، روان سیستم و. انجونې به تلې خپل کارونو ته، ښځې به خپل کارونو ته تلل، انجونې به مکتبونو ته تلل، 6 میلیونه انجونې به مکتب و پوهنتونونو ته تلل. همدارنګه نارینهو سره به کار کوي، موږ ډاکترانې درلودې. اوس که تاسې وګورئ 3 کاله دوی د تحصیل نه پاتې، 3 کاله 100 کاله دا خلک وروسته وغورځېدل تحصیل نه. او تاسې فکر وکړئ روزمره په میاشت کې، په کال کې څومره ډاکترانې دا مړه کېږي، څومره همدارنګه یو نوم بل نوم باندې همداسې پاتې کیږي. نو دا خو ضرورت دی چې تاسې کال په کال باید نور فارغین ورکړل سي، ډاکتران ورکړل سي، انجینران د پوهنځیونه، دا ټول سراسر د نظام بربادۍ ته کار کول دي. چې بدبختانه دا اوسنی نظام حکومت هم سړی ورته نشي ویل، دا خلک بدبختانه د افغانستان بربادۍ طرف کار کوي.
دغسې وضعیت کې که څه هم تاسو خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې له 5000 معاش نه چې په کور باندې کښېني دا به ښیي، طالبان فکر نه کوي چې غواړي همدا معاش ورته کم که په 5000 خو دوی هغه د لارې کرایه او وچه ډوډۍ نه کیږي؟ البته دا د میرمنو خبرې دي چې له موږ سره یې کړي دي په بېلابېلو خپرونو کې. فکر نه کوئ چې د طالبانو هدف هم دا ده؟ کله بودیجه کمیږي د نارینه ماشوالې نه کمی، چې یوازې د ښځینه و کمی، په یو ډول غیر مستقیم د میرمنو په کور کېنول نه ده هدف؟
دا خو واقعیت دی. 40 میلیونه ډالر چاره هونه دوی ته لیږل کیږي، نقد پیسې وړل کیږي. دا نو څنګه امکان لري یو نارینه ته په 40000 افغانۍ معاش ورکوي، او بیا یو ښځینه ته هغه په داسې ښه کلیدي پوستونو کې په ډاکترانو ته 15000 افغانۍ ورکوي؟ ښه په ده باندې پوهېږي سکرپټ بل چا سره دی، ګاونډي هېواد سره سکرپټ دی، فقط لولي او دوی ته بربادۍ طرف ته مخه کوي. دوی غواړي چې دنیا ته ځان وښي چې وګورئ موږ سره ښځینه شته، کارمندانې دي. خو دا اصلا د خلکو په سترګو کې خاورې شیندل دي. دوی سیاست او مذهب او دین سره ټول مکس کوي، ځکه چې چا چې 100 کاله په غرونو کې تیر کړی هغه په سیاست باندې څه پوهېږي. یو چا چې 100 کاله په غرونو کې تیر کړی هغه به د تعلیم او د کار او د هغې په قدر به څه پوهېږي. یو چا چې 100 کاله په غرونو کې تیر کړی هغه به په حکومت او نظام دارۍ باندې څه پوهېږي، ځکه چې حکومتونه او نظامونه دا په کنز او مونیا او خلاصه باندې نه کېږي. ته باید موږ ډېر ښه قدرونه په وطن کې همدا اوس لرو، ماسټران ډاکتراګانې خلک لري، ډېر غټ غټ قدرونه په وطن کې لرو، ولې خلک وطن کې نه پاتې کېږي؟ یوازینی غټترین علت همدا دی چې هلته کار اهل کار ته نه سپارل کیږي، نظام نسته، او خویندو ته په ډېر لوړه کچه کادرونه د خویندو موږ لرو په وطن کې. نو دا ډېره بدبختي ده چې دا خلک کې په یو نه وه، لکه څنګه تاسو اشاره وکړه چې بلې دوی هسې د خلکو په سترګو کې خاورې شیندي.
بلې، نړیواله ټولنه، ملګري ملتونه، دغه ټول د دغسې یو وضعیت ننداره کوي. او د افغان میرمنو ګیله هم دا ده چې ورځ تر بلې دوی له خبرو نه شاته کیږي دا ولی دوی درقم چوپتیا کوي
خدا خو دوه کانټراکټ کې ورته رمدا شیم ده شو کنه قرارداد ورسره کړو په دوه قرارداد کې چی په مغکم قرارداد چې ورسره شوی مغه پلی کوي دوی ته تاسو ورته وای غرزانه لیبر اردانه کاریګران هم دوی دي کنه نړیوالو ته خبره سیاست ته ووري نو فعلاً لپاره فکر کوم چې ارزانه کاریګر هم دغه خلک دي چه شاوخان اورم سایگان پیسې ساتي پیسې ډېر خلکو ډېر ورکولې ورته او وسغه ارزانه خلک دي میاشت سلوي خپل نو دا نور رسایل دي دا ورته لګل کی دا یو مسله بل مسله دا چې نړیوال پد باندې خپويږي نور سازمانونه بشري حقوقو سازمانونه دا ټول پد باندې پويږي دا چې ولی غلي دي دوی بار یو خپل دلایل لري خپل مقاصد لري او مقصد د پاره کار کې څوک زمو تاسو غمن ندی مړ او امدارنګ قصه کې ندی د وطن د افغان افغانانو په قصه کې څوک ندی هر هیواد چې تاسو وګوري خپل اهداف ته کار کوي دوی وي مونږ ته چې تاسو خپل خپل خلق مودی خپل افغانان مودی خپل کې جوړ شي زرم مکتب ته پری دی نه پری دی ک مړکهږي ژوند دی پات کېږي خپل کارم دی
bale دا ټول ارسه چې د کتاب په باندې لیکل کې تحقیق یعنی کتاب همیشه پات کېږي بل ورځ په تاریخ کې چې د لویلی ګوري نور خلک په کومه سترګه دوه کسانو ته ګوري څومره له نظر نه لویږي
هر څه تاریخ لیکي او تاریخ یې ساري دا موضوعات داسې موضوعات دي چې دا پټیږي نه نړیوالې ګوري لیکوالان په باندې لیکنه کوي دا به تاریخ گواوی تر څو چې هغه د وطن هغه څور ته وایي هغه واړه واړه ماشومان نه نیول تر څو چې دوی غټانیږي او دا به هر یو په خپلو سترګو ګوري او په باندې بلانات وایي تاسو کلونه کلونه هیوادوال مو ووژه شل کاله مو ټول افغانان مو ووژه د اسلام په نوم د دین په نوم او بلاخره تاسو راغلی دی او توافق له مخې راغلی هیواد ته غیر قانوني راغلی د ګاونډیانو په زور یا په هر رقم چې راغلی او اوس هم داسې کارونه کوي چې تر څو هر افغان ژوندی دوی کارونه به او دا کړنې به د یادنه وباسي او په تاریخ کې به په زرینو کرښو دی دغه مردارې کړنې او هغه کړنې چې دوی قاتلین دي اصلا که تاسو ته ووایم د افغانانو دا به څارل کیږي او دوی به په ډیر بد نوم سره یادیږي دا څنګه ده چې دوی اوس ډېرې د غربي میشت لابیګران چې د خلکو وطن ته چلاړ شي بیا بېرته راشي او لابیګري ورته کوي دوی خود دې نه ځي فقط هفتې دوه هفتې لپاره خپل چکر ته ځي نور چې هغه وطنوال سلویخ میلیونه چلته دوی په ګراوګان کې دي هغوی د حال نه څوک خبر نه دي یو کس چې سهار دغه ماښام ډوډۍ نه لري هغه خلک چې هغه مېرمنې چې هم دوی کونډې کړي دي میړونه ورته وژلي دي په دې تېرو شلو کلونو کې هغوی به خپلو اولادونو ته یو مړی ډوډۍ د کم دینه کوي دوی هغه حق هم ورناخېستای دی
د تاریخ په بیلابیلو دورو کې دوی ته زیان رسیدلی مګر تر ټولو زیان د طالبانو په حکومت کې دوی ته رسیدلی ده دا څومره اثر لري څومره مهم ده څومره ارزښت لري چې دوی دغه کارنامې د کتاب په بڼه ژوندۍ پاتې شي
هغه ته سره وګوري انسانانو پر روان باندې ډېر زیات تاثیر کوي فکر وکړه یو کس فرند لپاره 15 پکلن یا 10 کلن 12 کلن دی دوی خو ځینې کړنې خو مخامخ ګوري سم ده اما کله چې دوی مکتبونو ته ځي او بیا د دوی تاریخونه او تاریخ کې دغه خلک یادوي څومره تاسو فکر وکړئ چې څومره دوی پر روان باندې تاثیر کوي چې دغه یو ګرو هم و یو ډله هم و چې په وطن کې داسې کارونه کړی دوی هغه اولاده چې په وطن کې داسې خو نه چې دوی کلاړ شل سبا ورس نو دوی هغه اولاده به خو وطن کې پاتې کیږي سید افغانان خودي کار سي دي دوی په مسترګو خلکو ته ګوري
هغه کسان چې دوی د قلم توان لري یعنی تاسو ورته وایئ چې په شرایطو کې چې اکثر افغانان یو وطن بل وطن د دوی خپل قلم راوخلي او دوی کړنې د کتاب په بڼه ولیکي لکه دا اوس موږ تاسو خبرې کوو دا به څومره ښه وي ځکه موږ لیکوالان لرو موږ شاعران لرو په ځای د دې چې دوی په پردي ملکو کې ډیپریشن ونیسي او بیکاره کړي دا که دوی قلم راوخلي کتاب ولیکي او څه ولیکي دا به څومره موثر وي
روان دی لیکل خو کیږي هر یو لیکنه خو کوي هر یو کته سه وګوري لیکوالان هم دا اوس لیکل شروع کړی دی ډېرې کتابونه چاپ شوي هم دي راو دا لیکنه ډېرې ګټې په خطر کوي چې بعد اقل یو لیکوال البته دا لیکوالانو فرض دم دا دی چې سګوري هغه حقایق ته باید ولیکي نه دل لپاره چې په خپل ګټه یو څه ولیکي ځکه متاسفانه اوس خو هر څوک هر څه کوي لیکوالانو ته زما وینا مې هم دغه ویل لیکوالانو ته چې هر هغه څه چې تاسو حقایق کوري باید حقایق ولیکي نه دل لپاره چې سبا ورځ خپل نوم لپاره خپل د عزت لپاره خپل دغه مسلک لپاره پاک مسلک چې کوم دی لیکوالي یا همدارنګه تاسو چې ژورنالیستان هستی استاسی هم دغه وظیفه ده زما هم شاید اقل ز معمولا عامه په هواي کوم زما هم دغه وظیفه ده چې باید حقایق سره وایي فګوري امغه باید ولګي
هغه کسان چې په افغانستان کې دي دوی خو نشي کولای اته په فیسبوک کې په لیکنه باندې محدودیت لګیدلې دوی بندي کیږي دي دوی کورنۍ تهدیدېږي کوم کسان چې له هواده بهر دي او دوی د توان لري په دوی باندې تاسو غاک څوي چې څومره خپل کار ته نورم پراختیا ورکي
مهم هم دغه ده چې دغه لیکوالان چې بهر دي دنه په وطن کې صحیح ده کده دوی هغه اواز بند کړای دی د دوی نه هغه غږ اخیستی نو هغه خلک چې په دنه په هواد کې دوی یو لیکلې باندې او شی لیکلې شی عمل نورو ته دی ولیږي بهر هغه څوک چې لاسرسی لري او کولی شي غږ خپل پورته کړي دا څنګه ده چې یو کس په هواد کې دی او هغه لیکل ونه کړي نه لیکل باید وکړي په هواد کې کده هواد نه بهر وي او بهر مشت افغانان چې دوی خو وخت خو لري داسې خو نه ده چې څوک دلته وخت نه لري صحیح ده چې مصروفه ژوند دی اما داسې هم امکان لري چې یو کس څلیر ساعته مصروف وي د ده په ځای چې بې ځایه دغه سین کې ابل سین کې ارزي کې ځان وغورځي بې ځایه وخت ځای کې خلک د ساعته دوه ساعته د مطالعه وکړي او مطالعه سره سره د خپل لیکنه ته ادامه ورکړي او دوام ورکړي
که څه هم کم نظام باندې خبرې تاثیر نه کوي که څومره پروګرامونه وي که څومره ګزارشونه وي که څومره لیکل وي کار څه وي خو بیا هم که دغه لیکنې ډېرې شي څه فکر کوي په غوبه اثر وکړي
که هغوی باندې اثر کوي نه کوي دوی خو به خپل فرض ادا کړی وي هغوی خو چې په کوم اوسنی کوم د خندار اداره چې ده هغه خو صحیح ده چې هغوی خو خپل کوم مقصد ته چې راغلي هغه به خپل کارونه کوي هغه به زما تا خبرو ته غوږ نه نیسي خو زما او تاسې وظیفه او دنده هم دا ده چې حد اقل څه چې حقیقت وي هغه خو ولیکو دا که هغوی باندې تاثیر کوي که نه کوي موږ به خپله فرض ادا کوو
بله ډېر زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
خواهش کوم تاسو سره مننه
درن دوستانو دا و دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په افغانستان کې د دولتي ادارو د مامورینو په حقوقو باندې خبري وشولې لمون سره په خبرونه کې میلمه و د کډوالو د حقوقو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال احمد الله صدیقي تربیه پرزه کې چې است الله ممال او ملګری
پا بلتون تمرا غم جن یا غم جن یا ما چه حد نلری ستا پا بلتون تمرا غم جن غم جن یا ما چه حد نلری پا غم جن زڑتا سی خوکمن یا خوکمن یا ما چه حد نلری پا غم جن زڑتا سی خوکمن خوگمن یا ما چه حد نلری ستا پا بلتون دوم را غم جن شما او کلا ما حجر او غدا کنت راه کر شما او کلا ما حجر او غدار کنت راه کر شما او کلا ما حجر او غدار گمر ذلیل پختل وطن یا وطن یا ما چ حد نہ لری ذلیل پخپل وطن وطن یا ما چ حد نہ لری و غم جن زدا سی خود من یا خود من یا ما چ حد نہ لری ستا په بل تم دومره غم جن خاموش ملک او مولا دپختنو فقط لیام خاموش ملک او مولا دپختنو فقط لیام خاموش ملک او مولا اے لتا سی دمر گیلمن گیلمن یما چ حد نہ لری لتا سی دمر
سی فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
رزاکڑے درکھا ماں پوہا رزاکڑے خپل رضا کړه.